په افغانستان کې سهاره ته بجې شوې په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. او چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هېواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق استاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. روسیا وایي چې ډېر ژر به سوریې ته د هوایي مدافع توغندي ورکړي. پاکستاني چارواکي وایي د یوې ایټالوي ښځې مړی طبي معایناتو ته مخ کړی تر څو معلومه کړي چې هغه د کورنۍ د غړو لخوا وژل شوی که څنګه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د دې وزارت مرستیال خالد پاینده پرون ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې صندوق په ملکي لګښتونو کې استفاده کیږي.
بانک جهانی منده پیشی است که در موضوعات نظامی و اینا مصرف نمیکنند. فرض میکنید اگر کدام جای تشده باشه که
در نړیوال بانک پریکړه داده چې په نظامی موضوعاتو که مصرف نکوي، خو فرضاً که داسې شوی وي چې په دفاع وزارت یا بل ځای کې لګښت شوی وي، دوی وایي د منلو وړ نه دي، موږ یې ردوو. دا وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سر پلټونکي په خپل وروستي راپور کې وویل چې دغه وجهي صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه حواله کړي چې هیڅوک پر هغوی نه دي ګمارل شوي. د سیګار راپور ته په عکس العمل کې نړیوال بانک پرون په یوې اعلامیه کې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق په اړه د سیګار د وروستي راپور هرکلی وکړ، خو ویلي دي چې د راپور ځینې نتیجې فرضي دي او ټول اړخونه یې په نظر کې نه دي نیولي. د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلنی راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه ازادي نشته. د راپور پرون خپور شو. راپور وایي په افغانستان کې امنیتي وضعیت پر مذهبي ازادۍ منفي اغیز کړی دی، که څه هم د شیعه افغانانو په ژوند کې د اقتصادي او ټولنیز پلوه پرمختګونه شوي، خو دا اقلیت د داعش ډلې د حملو له خطر سره مخامخ دی. راپور وایي د تیرو کلونو په پرتله په 2018 میلادي کال کې د هغو مذهبي او دینی عالمانو وژنې زیاتې شوي چې د سخت دریځۍ په وړاندې مبارزه کوله او د مسلمانانو د یووالي هڅې کولې. راپور زیاتوي د غیر مسلمانانو په اړه د افغانستان ځینې قوانین د مذهب د ازادۍ په برخه کې له نړیوالو معیارونو سره سم نه دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په هرو دریو کې یو کوچنی اوس هم نه دی واکسین شوی. یونیسف د چهارشنبې په ورځ په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې تیر میلادي کال واکسیناسیونه پاتې شوي کوچنیان نه یوازې په خپله د بېلابېلو ناروغیو له خطر سره مخامخ دي، بلکې هغوی چې د دوی شاوخوا اوسي هم د ناروغیو له خطر سره مخامخ دي. یونیسف وایي ناامنی د دې لامل شوی چې روغتیایي کارکوونکي کوچنیانو ته پر وخت نشي رسیدلی او نه هم کورنۍ کلینیکونو ته تللی شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان هر کال د معافیت نړیواله اونۍ لمانځي چې د اپریل میاشتې له 30 نېټې څخه تر 30 نېټې ده. د دې اونۍ د لمانځلو هدف د واکسیناسیون د ارزښت په اړه عامه پوهاوی دی. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. پاکستاني چارواکي وایي چې د یوې ایټالوي ښځې مړی طبي معایناتو ته مخته کړی تر څو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له ترتیب شوي واده کولو څخه د سرغړونې له امله وژل شوی که څنګه. 25 کلنه سانا شیما چې پاکستاني ول اصل ایټالوي ده، ایټالوي وه، د اپریل په 13 د پنجاب ایالت په ګوجرات ښار کې د خپلو خپلوانو د لیدو په مهال مړه شوه. دغې پیښې ته وروسته له هغې پاملرنه زیاته شوه چې د هغې ملګرو روانه اونۍ د ټولنیزو رسنیو له لارې د نوموړي د مړینې په اړه مطالب خپاره کړل. دغو مطالبو پولیس دې ته اړ کړل چې د هغې د مړینې مسله وڅېړي. پولیسو روانه اونۍ د شیما پلار او تره د پښتنو ګرویګنو لپاره تحقیق کړی و. د روسیې پوځ وایي سوریې ته به پر دې هېواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیې د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوې توغندي ورکړي. دغه څرګندونې د روسیې د پوځ لوی درسیز سرګی روکسکوی روکسوی د چهارشنبه پر ورځ وکړې، خو هغه په مشخص ډول دغو وسلو نوعیت څرګند نه کړ. د روسیې رسنیو ویلي چې موسکو پر سوریې د پرمختللو اس 300 لزمکې هوا ته د توغندیو پر پلورلو غور کوي. روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم یوه کلکه متحده ده. د ارمنستان د انقلابي فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه ووت. دې ګوند غوښتنه کړې دا صدر اعظم باید وټاکل شي چې خلک ورباندې اعتماد ولري. دا وروسته له هغې چې په پلازمینه یریوان کې د مخالفینو نوي لاریونونه پیل شول. د انقلابي فدراسیون ګوند دا اقدام واکمن جمهوري غوښتونکي ګوند ته د ضربې په معنا دی. منتقدین تور پورې کوي چې د صدراعظم له دندې د دې ګوند د مشر سرج سرکیسیان تر ګوښه کېدو وروسته هم جمهوري غوښتونکی ګوند غواړي په واک کې پاتې شي. انقلابي فدراسیون په پارلمان کې 8 څوکۍ لري، خو جمهوري غوښتونکی ګوند د پارلمان له 150 څخه 85 څوکۍ په واک کې لري. دا په دې معنی چې له ائتلاف د انقلابي ګوند تر وتلو وروسته هم جمهوري غوښتونکی ګوند په واک کې پاتې کېدای شي. او اروپای کمیسیون وایي ځینې ځایي او بهرنۍ ادارې د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره په ټولنه کې بې باوري رامنځته کوي چې د اروپایي ټولنې د امنیت لپاره جدي نتایج لرلی شي. د اروپایي کمیسیون لخوا په دغه مسوده کې د روسیې نوم نه دی نوم راغلی دی. له مسودې سره بلدو یو شمېر سرچینو د ازادي راډیو مرکزي څانګې ته ویلي چې د مسودې په لومړۍ بڼه کې د روسیې نوم مستقیما نه و راغلی، خو وروسته یو شمېر راپورونو ته په کتو د دغه هیواد نوم پکې شامل شو، لکه په بهرنیو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو د هڅو راپورونو ته په پام سره. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي.
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
د افغانستان د سولې عالي شورا تمه خي چې د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان د دغه دلیل لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي.
امیدوار هستم که دې به مفهوم رد نبوده باشه و از سر از این موضوع دیگر هم دقت صورت بگیره.
په دې اړه مو د چارو له یو کارپوه سره هم مرکه کړې.
که چېرته امریکا دې ته راځي نه چې طالبانو سره د سولې په خبرو کې برخه واخلي، نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضي شي د حکومت سره وغږیږي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز په نړیوالو سیمه ییزو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د وروستي پاچا زوی وایي هغه مومیایي شوی مړی چې تهران ته په یوه نږدې مقبره کې موندل شوی، په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه پهلوي مړی دی او له حکومته غواړي چې هغه دې د کارپوهانو یوې ډلې ته وسپاري. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. که غواړئ چې د افغانستان کې په افغاني ټولنه کې د خالونو د ارزښت په باب پوه شئ، د ژوند شیبونو پروګرام ژوند په شیبو کې پروګرام ته غوږ شئ.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مال مانده، خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکری به دې کوم.
ازادي رادیو اورید خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې د افغانستان د سولې او د هیواد د ناتو د نورو پوځیانو د استولو پر موضوع خبرې کیږي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن پیلېږي او افغانستان به هم سبا د اجنډا په سر کې وي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر له بروکسل څخه له نور تفصیل سره.
افغانستان د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې یو مهمه موضوع ده. د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې نن پیل شي. ټاکل شوې ده چې د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د کابل په وخت نن د ماسپښین په یوه نیمه بجه خبرې غونډې ته د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې عمومي اجنډا روښانه کړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د ناتو تړون مرستیال ویاند پیرس کزالی ازادي راډیو ته وویل چې ناتو دې ته ژمنه ده چې له افغان ځواکونو سره مرستې زیاتې کړي تر څو د نړیوال تروریزم په څپلو کې تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي. پیرس کزالی بیا وویل
Ministers will be focusing on the prospects for peace talks and reconciliation.
The NATO da bahraniyo chaar waziran ba da sulh aw rokhi jode par khabar o tamarkuz wakli. Ham daras ba da Afghanistan da bansatun o islahat aw simai zo mauzuat o ta tawajjuh wakli. Mushkhbal ishmani nawi khade di. پدی لڑکی لٹول ناٹو تڑون څخه د پاموړ پوجانو زیاتی دل شامل دي چې افغان پوجان وروزی مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. تر دې څرګندونو مخکې طالبانو په افغانستان کې د خندق په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د چهارشنبې په سهار د طالبانو په خبرې کړې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی به په دغو عملیاتو کې تر ډیره پر امریکایانو تمرکز کوي. په دوهم ګام کې به د امریکایانو داخلي ملاتړي چې افغان حکومت او افغان ځواکونه دي په نقشه کوي. د خندق په نوم د عملیاتو تر اعلان پورې په افغانستان کې ډیرو داسې باور کاوه چې طالبان د ولسمشر اشرف غني د فبروري د 28مې نیټې د سولې پر وړاندیزونو غلي پاتې شوي دي. د افغانستان په اړه به د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په بحثونو کې ټاکل شوې ده چې سبا جمعه د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن او د افغانستان لپاره د ناټو جک پوړی ملکی استازی کورنیلیوس چمرمن برخه اخلي. احمد چیبر، ازادي راډیو، بروکسل.
و مورد چه ده ناتو د بهرنیو چارو وزیران د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې په افغانستان کې د ناتو د پوځي ماموریت او په دې هیواد کې د سولې او روغې جوړې پر امکاناتو خبرې کوي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې جرګه کیږي چې په راپور کې مو هم واورېدل وسله والو طالبانو پروندې پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان وکړ. طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې وویل چې د خندق په نوم دغو عملیاتو کې به امریکایي ځواکونه او د هغوی استخباراتي مامورین او هم د هغوی داخلي ملاتړي په نښه شي. طالبانو ویلي چې دغه تهاجمي عملیات د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هغې ستراتیژۍ پر وړاندې ځواب دی چې تیر کال په اګست که د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره اعلان کړی و. د دغه ستراتیژۍ له مخې امریکایي ځواکونو ته زیات واک ورکړل شوی چې وسلوال وځپي. د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو تر پیلېدو مخکې هم دغې ډلې په دې وروستیو کې په افغانستان کې حملو ته زور ورکړی و. د افغانستان د چارو یو شمېر لویدیځ او افغان کارپوهان په دې باور دي چې طالبانو په وروستي اعلان سره د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته نه وویل. افغان ولسمشر اشرف غني څه کم دوه میاشتې مخکې طالبانو ته له قید و شرط پرته د سولې د خبرو وړاندیز وکړ او وویل چې طالبان به د سیاسي ډلې په توګه په رسمیت وپیژني که دوی د سولې لاره خپله کړي. افغان ولسمشر دغه راز د سولې خبرو ته د طالبانو د حاضرېدو لپاره هغوی ته د ځینو نورو امتیازاتو ورکولو وړاندیزونه هم وکړل، خو طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه وړاندیز نه رد کړی او نه یې هم منلی دی. د طالبانو لخوا د پسرلنیو عملیاتو د پیلېدو اعلان ته د افغانستان د سولې عالي شورا هم اندېښمنه ده. د سولې عالي شورا تمه ښیي چې د پسرلنیو عملیاتو په تړاو د طالبانو وروستی دریز به د دغې ډلې لخوا د سولې وړاندیز ته د رد په معنا نه وي. د دې شورا منشي امین الدین مظفري ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز صادقانه او جامع دی چې باید له پامه ونه غورځول شي. تفصیل د یوسف خانزادران په راپور کې.
د افغانستان د سولې پالي شورا کې چارواکي وایي د هرې جګړې پای سوله ده او تمه ده چې د خندق په نوم د طالبانو پیل شوي عملیات د سولې وړاندیز ته منفي ځواب نه وي. د دغې شورا منشي امین الدین مظفري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل سولې ته لبیک ویل په دغه پروسه د شک په پرتله څو ځله ښه نتیجه لرلی شي. ښاغلی مظفري وایي وسلوال طالبان باید له بشپړ دقت وروسته د حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
امیدوار هستم که ای به مفهوم رد نبوده باشه و سر از این موضوع
دی وی مونږ هیله مندیو چې دا اعلان د رد په معنا نه وي او په دغې موضوع ډیر دقت وشي. هغه سه لکه علم او تجربه هم ثابته کړي چې د هرې جګړې پای روغه جوړه ده. دوی هم یو ځل دا بهیر تجربه کړي چې که د سولې له لارې د افغانستان ستونزه حل شي او فکر کیږي چې دا د ټولو اړخونو په ګټه ده. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې د خندق په نوم پسرلني عملیات یې پیل کړل. په دغې اعلامیه کې د سولې خبرو ته هم اشاره شي او پکې راغلي دي چې د امریکایي اډو شتون او په افغانستان کې د هغو هیواد د عسکرو ډیریدل د سولې پر وړاندې عمده خنډونه دي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ډیری هوایي حملې د امریکا له لورې د طالبانو د سولې وړاندیز ته منفي ځواب او ځینې نور موارد د سولې د خبرو امکانات ثبوتاژوي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په ناسته کې اعلان وکړ چې حکومت یې له قید او شرط پرته له طالبانو سره خبرو ته حاضر دی. د سیاسي چارو کارپوه خوشحال خلیل د ښاغلي غنی لخوا د سولې وروستي وړاندیزونه بې سابقې او صادقانه بولي، خو دی وایي د ځینو سیاسي مسایلو تر څنګ د طالبانو تشکیلاتي جوړښت ممکن هغه څه وي چې په یو ډول د دغې ډلې لخوا د خبرو پر وړاندې خنډ ګرځي.
ممکن دا د طالبانو یو تکتیکي عمل وي، ځکه طالبان مختلفې ډلنه جوړه شوې ده او معمولا د دوی اتحاد چې ده په جنګ ولاړ ده. کله دوی سولې خبره کوي نو یو چې دا تندروي مخکې ځي، هغه ځینې نانروي شاته پاتې کېږي، نو دوی سببو کې اختلافات راځي. دې حالت نه د راوتلو لپاره فکر نه کوم دوی دومره ژر آمادګي ونیسي.
د طالبانو د پسلنیو عملیاتو له اعلان سره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي چې تر اوسه د طالبانو له لوري د سولې په اړه کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. ښاغلی اتمر د چهارشنبه په ورځ د روسیې د ټاس خبري اژانس سره په خبرو کې ویلي دي دوی انتظار باسي چې طالبان به ژر تر ژره د افغان حکومت د سولې وړاندیز ته ځواب ورکړي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو، وسله والو طالبانو د ولسمشر اشرف غني د سولې د هغه پلان په وړاندې غیر مستقیم غبرګون ښودلی چې د کابل د پروسیې په غونډه کې دوه میاشتې مخکې وړاندې کړ. د طالبانو ویان په یو بیان کې ویلي چې د سولې د هڅې د امریکا په اشاره کېږي. وسله والو طالبانو په یو مخکني بیان کې هم د کابل اداره بې وسه بللې وه او د امریکا له متحدو ایالتونو یې غوښتي وو چې له دوی سره مستقیمې خبرې وکړي. احمد تکل د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو څانګې له مشر حلیم الله کوثری سره په دې اړه مرکه کړې او چې آیا د وسله والو طالبانو دغه دریځ د سولې د وړاندیز د رد په معنا دی. ښاغلی کوثری په پایل کې وایي
که موږ په عمل کې وګورو، طالبانو تر یو حده پورې د افغانستان د حکومت هغه کومه اعلامیه او پیشنهاد چې د کابل په پروسه کې دی کړی او طالبانو ته د سولې د پروسې باره کې رد کړی ده. دویمه خبره دا هم ده که تاسو وګورئ په هلمند کې د سولې لپاره یو پلت شروع شو چې هغه نور ولایتونو ته هم وغځېد. طالبانو د هغه پلت او کوم افغانانو چې په هغې کې برخه اخیستې وه د هغې غوښتنو ته هم منفي جواب ورکړ.
یعنی تاسو وایئ چې یو ډول غیر رسمي غبرګون دی د ولسمشر اشرف غني د سولې د اعلان په وړاندې چې د کابل د پروسې په غونډه کې وکاو؟
هو، طالبانو مخکې هم د کابل د پروسې یا غونډې باره کې په شکل د اشکال یو اعلامیه خبره کړې او دی ویلو چې په حقیقت کې د افغانستان دولت د سولې په پروسه کې صادق نه ده. چې طالبان دا وایي چې د افغانستان حکومت د سولې په پروسه کې صادق نه ده، د دوی خو په حقیقت کې په فشاري د امریکا په حضور باندې ده. طالبان دا فکر کوي چې سوله باید د امریکایانو سره وشي او د امریکا حضور د سولې د خبرو یو مصدر وي.
طالبانو خو له امریکایانو نه هم د مستقیمو خبرو غوښتنه کړې وه، فکر کوي چې لوغونه نور نه امید شوي دي.
د طالبانو راځیتوب چې سوله وکړي د افغان حکومت سره دوه مهم سوالونه دي. یو دا ده چې طالبان سوله کولی شي او یا نه غواړي چې سوله وکړي. زما په اند باندې زه فکر کوم که چېرته د امریکا حضور په افغانستان کې داسې دوامداره وي او امریکا دې ته راضي نه وي چې طالبانو سره سوله وکړي یا د سولې په خبرو کې برخه واخلي، نو زه فکر نه کوم چې طالبان هم راضي شي د حکومت سره وغږېږي. او یو علت به هم همدغه چې طالبان وایي چې حکومت په حقیقت کې موږ سره په سوله کې صادق نه ده، ځکه دوی د حکومت نه دا توقع لري چې باید د امریکا حضور په افغانستان کې او د امریکا حضور د سولې په پروسه کې دا مهم ده. دوی همیشه دا باندې پاتې شریک کړی ده او دا فکر کوم پاینده کې بم پاتې شریک کوي که چیرته امریکا دې ته راضي نه وي، نو انګیرنه هم داسې کیږي چې په سولې پروسه کې به داسې خاص پرمختګ ونشي.
په دې صورت کې به د افغانستان د حکومت او د متحدو ایالاتو راتلونکي اقدامات څه وي؟
په دې صورت کې خو د افغانستان حکومت خو براله او څو ځل ویلي دي چې موږ طالبانو ته وایو چې راځي موږ سره سوله وکوي، که سوله نه کوي موږ به جنګ کوو. نو بلوموم که چیرته د سولو خبرې مخکې لاړې نشي او په دې کې پرمختګ ونشي او تر یو حده پورې د امریکا موقف کې تغییر نه نشي، نو داسې معلومیږي چې دا کوم حالت اوس د داسې دا به دوامدار وي، ځکه دا ذهنیت او دا نتیجه ګیري په افغانستان کې سوې ده چې یو طرف هم د نظامي لارې نه دلته په افغانستان کې د جنگ نشي ګټلی او یوازینۍ لاره د جنگ د خلاصولو لپاره او د شخړې خلاصولو لپاره هغه دا ده چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ مذاکره وشي. او په دې کې امریکا چې څومره امکان لري او مثبت رول ولوبوي، داسې یو رول ولوبوي چې دا د سولې پروسې ته تقویت ورکړي نه د دې معنی وګرځي. نو دا خبره چې ډېر خلک وایي چې په منطقه کې اوس هم په طالبانو باندې داسې یو فشار سره چې د افغانستان حکومت سره دې مذاکره وکړي، زه فکر نه کوم چې داسې یو فشار په طالبانو باندې وي چې دوی دې ته مجبوره شي او رئیسي د افغانستان حکومت سره مذاکره وکړي په داسې حال کې چې امریکا په افغانستان کې خپل حضور ته دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز د څېړنو د څانګې مشر حلیم الله انکوسری و چې د طالبانو د پرونی اعلان په رڼا کې په دې اړه نظر راسره شریکه و چې آیا د پسلنیو عملیاتو پیل د افغانستان د حکومت د سولې د وړاندیز د رد په معنا دی که څنګه؟
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادي په چپو کې د خبرونې وار دی. سبا هم د غوی یا سور ومه ده. څلوېښت کاله پخوا په دې ورځ په افغانستان کې کودتا وشوه. په دې پروګرام کې د دې خونړۍ کودتا او د هغې د عواقبو په اړه بحث کوو. یوه ورځ وروسته د غوی یا سور اتمه په افغانستان کې د پخوانیو جهادي تنظیمونو واک ته د رسیدو کلیزه ده. د شنبې په ورځ بیا تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې موضوع بحث کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دواړو پروګرامونو کې برخه واخلئ او د دواړو ورځو چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې مهمې ورځې دي په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. اوس هم فریبا ظاهر ته ور ورکوو چې د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
د کابل په دشت برشی سیمه کې د انتخاباتو د نوملیکنې لپاره د تذکرو د ویش پر یوه مرکز د خونړي برید په څلورمه ورځ هم دغه موضوع د یو شمېر لویدیځو ورځپاڼو د سر موضوع ده او تبصرې پرې لیکل سوي دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دغه سیمه کې چې تر ډېره شیعه او هزاره وګړي پکښې میشت دي، د یکشنبې د برید د قربانیانو کورنیو په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په اړه شک ښودلی دی. ورځپاڼې د دغې پیښې د یوه قرباني د کورنۍ د غړي محمد ظاهر احمدي هغه څرګندونې راخیستې چې وایي هزاره وګړي د سولې غوښتونکي دي، موږ قلم په لاس کې لرو نه وسله، خو دا برید به په انتخاباتو کې زموږ پر ګډون منفي اغېز وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په آسیا پذیره لویو ښارونو او لرې پرتو کلیو کې د رای ورکونکو د خوندیتوب اړتیا اوس باید د پارلماني او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو د اړتیا پر اساس وسنجول سي، هغه انتخابات چې له 2015 کال راهیسې په پرله پسې ډول ځنډیدلی دي. د ورځپاڼې په باور که ویره د دې سبب سي چې په دغو سیمو کې لږ خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي، نو د انتخاباتو د نتایجو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راسي. واشنگټن پوسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو یو متخصص سکاټ واردن په حواله لیکلي چې د دوشنبه په ورځ ویلي په تیرو انتخاباتو کې د بیلابیلو سیمو د رای ورکوونکو د شمیر نابرابري او د تقلب ستونزو ته په کتو به عقلانه وي چې د انتخاباتو چارواکي د امنیت، رای ورکوونکو شمیر او نوملیکنې تنظیم ته ډیر وخت ورکړي. واردن ویلي دا ځل مهمه ده چې انتخابات باوري ښکاره سي حتی که په نتایجو کې ځنډ هم راځي. بلخوا واشنگټن پوسټ د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر اجمل هوډمن له قوله لیکلي چې وایي کچیر په کابل کې د رای ورکولو مرکزونه خوندي نه وي، نو څنګه به په لرې پرتو سیمو کې خلک وهڅول سي چې رای ورکړي. ښاغلی هوډمن زیاتوي بل لور ته کچیر انتخابات ونسي نو دا به بحران نور هم ژور کړي او د ټولو سیستم مشروعیت به تر پوښتنې لاندې راولي. واشنگټن پوسټ د کابل د دشت برچی سیمې د یو اوسیدونکي له قوله لیکلي چې وایي کله چې تاسو اور وینئ آیا منځته ځان وراچوئ؟ نیوزویک مجلې بیا د هغو زرګونو افغان کډوالو په اړه مقاله لیکلې چې په جبري ډول له ترکیې څخه ایستل سوي دي. مجلې د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو ډلې په حواله لیکلي چې دغه خلک د طالبانو له ظلمونو څخه تښتېدلي دي او افغانستان د دوی لپاره له امنیتي اړخه خوندي نه دی. دغه سازمان زیاتوي زرګونه نور کسان هم دغه خطرناک وضعیت ته د بیرته ګرځولو په حال کې دي. نیوزویک د بخښنې د نړیوال سازمان د اروپا او مرکزي اسیا د څانګې مشر دانیل بالسون له قوله لیکلي چې وایي دغه ادارې په ښکاره د انفرادي کسانو داسې قضیه ثبت کړي چې په جبري ډول افغانستان ته لیږل سوي او وروسته د وسلوالو ډلو لخوا ځورول سوي او وژل سوي دي. دی وایي باوري دی چې د ترکیې څخه راغلي کډوال هم له ورته خطر سره مخامخ دي.
د سهار اته بجې او 15 دقیقې دي. ازادي راډیو اوري. د ایران د وروستي پاچا زوی وای هغه مومیایي شوی مړی چې تهران ته په یوه نږدې مقبره کې موندل شوی دی په غالب ګمان د نیکه رضا شاه پهلوي مړی دی. رضا شاه پهلوي د پهلوي کورنۍ د واکمنۍ بنسټ ایښودونکی او د وروستي پاچا محمد رضا شاه پلار و. د پهلوي د کورنۍ واکمني په 1999 کال کې د اسلامي انقلاب په نتیجه کې پای ته ورسېده. رضا پهلوي چې په امریکا کې په تبعید کې اوسېږي په یوه بیان کې د ایران له حکومته غوښتي دي چې دا مړی د دوی د کورنۍ په خوښه د کارپوهانو یوې ډلې ته وسپاري. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د ایران د وروستي پاچا تبعید شوی زوی رضا پهلوي وای تهران ته نږدې د شهررای په زیارت کې موندل شوی مومیایي مړی ښایي د ده د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي د ایران د پهلوي پاچاهۍ د لړۍ بنسټي ښودونکی بلل کیږي چې د ده زوی محمد رضا شاه یې وروستی پاچا و. رضا پهلوي چې اوسمهال په امریکا کې په تبعید کې اوسېږي ویلي د لومړي ځل لپاره چې د او کورنۍ په شهررای کې د رضا شاه په ویجاړ قبر کې د دې مومیایي شوي مړي د موندنې خبر واورېده نو د دې راپورونو د کره کولو هڅې یې پیل کړې او په دې ترڅ کې د نویو معلوماتو په راټولولو او څېړنه پیل وکړ. رضا پهلوي په یو بیان کې ویلي دي له ډېرو څېړنو وروسته دوی باوري شوي چې دا مړی به په غالب ګمان د ده د نیکه رضا شاه پهلوي وي. رضا شاه پهلوي هغه زیارت ته نږدې ښخ دی چې دا مومیایي شوی مړی ترې ترلاسه شوی دی. له دې مخکې د تهران د ښاروالۍ د کلتوري میراثونو او توریزم د څانګې مشر ویلي و امکان لري چې موندل شوی مومیایي مړی د رضا شاه پهلوي وي خو د زیارت یو متولي دا راپورونه رد کړي او تشې اوازې بللې. رضا پهلوي له ایراني چارواکو غوښتي دي چې دا مومیایي مړی د پوره پیژندنې او په سمه طریقه د ښخولو لپاره معتبرو متخصصانو او ساینس پوهانو ته چې د دوی کورنۍ به یې غوره کړي وسپاري. رضا پهلوي په خپل بیان کې ویلي چې دا د ده شخصي او کورنۍ غوښتنه نه ده بلکې د کلتوري او تاریخي اهمیت لرونکې مسله ده ځکه د ده نیکه په ټولو ایرانیانو پورې اړه لري. رضا شاه په 1941 کال کې دې ته اړېستل شو چې واک خپل زوی ته وسپاري او په خپله په 1944 کال کې په جنوبي افریقا کې وفات شو. د هغه مړی وروسته قاهرې ته او هلته له مومیایي کېدو وروسته ایران ته ولېږدول شو او د شهررای زیارت ته نږدې په یوه مقبره کې ښخ شو. دا مقبره په 1909 کال کې له اسلامي انقلاب وروسته د قاضي القضات آیت الله خلخالی په امر د یوې انقلابي ډلې لخوا ونړول شوه. خلخالی د سلګونه کسانو په اعدام تورن دی. هغه وروسته په خپلو خاطراتو کې ولیکل چې د سلطنتي کورنۍ غړو له انقلاب وروسته د رضا شاه پهلوي مړی له ځان سره بهر ته یووړ خو د پهلوي کورنۍ دا اداره دولې او ویلې چې دا مړی په ایران کې دی. رضا شاه پهلوي ل خپل هیواد څخه د فارس نوم لري کړ او ایران نوم یې ورته غوره کړ. همدارس په ایران کې د مدرن او عصري دور د راوستو امتیاز هم د تور کول کیږي.
ازادي رادیو اوري او د همستاسو څو پیغامونه چې د افغان بي سي ماته سوال تلس شمیرې لارې مو راستولي وو د هغو موضوعاتو په ارتباط چې نن مو د ازادي رادیو لارې راپور نو اوریدل. دین محمد احمدي له کندهار لیکي په افغانستان کې هغه وخت سوله شونې ده چې که امریکا دا وغواړي چې په افغانستان کې د سوله ټینګه شي. حاجي شمس الحق د هلمند له سنګین ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې د طالبانو د اسلامي امارت له مشرتابه څخه غوښتنه کوم چې د الخندق په نوم عملیاتو کې د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې خیال وساتي. عبدالواحد مدقق هم له لوګر څخه لیکلي چې په افغانستان کې فساد ختم نشي دا ټولې مرستې به مرسته حیف و میل کیگی د فساد مخه چوک نشی نیوالی کرمو ودان چه مکتا تل پیغامونه راسته وی خلندی و لیکی او واضح و لیکی او وز به هم لعصمت سروان و ورو چه ده کهکشان پا اره پا تحقیقاتو که چه پرمختک شوی.
څېړونکو یوه ډېره قوي کمره جوړه کړې چې له شمسي نظام د باندې د سیارو عکس اخیستلی شي. ستورپیژاندو تر اوسه له شمسي منظومې د باندې 3200 سیارې کشف کړې او د 4500 نورو په اړه څېړنې کوي خو د هغو په عکس اخیستلو کې ستونزې لري. نوی کمره ډارکنس نومیږي او ویل کیږي چې دا یوه د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې کمره ده. دا کمره د سیارو او ستورو منعکس کیدونکې رڼا چې د عکس اخیستو خنډ کیږي فلتر کوي. د فلتر کیدو په صورت کې ساینس پوهانو ته معلومیږي چې په سیاره کې څه شته. تر اوسه له شمسي نظامه د باندې اکثره سیارې د ترانزیت په نوم له طریقې څخه په استفادې پیژندل شوي دي. په دې طریقه کې د ستورو د رڼا کموالی د دې ښکارندوی بلل کیږي چې سیاره ده. البته یوازې دا نه ده، بلکې ځینې نور میتودونه هم شته چې سیاره ورباندې پیژندل کیږي. له دې سره سره د ستورو تیزه رڼا د سیارو د لیدو مخه نیولی شي، خو نوې کمره داسې جوړه شوې چې حتی د وړانګو په لوړ کنتراست کې عکس اخیستلی شي. دوی به په دې توګه د زیاتو رڼو یا ځلیدونکو ستورو ترڅنګ کوچنۍ سیارې هم لیدلی شي. دارکنس کمره 10,000 پیکسل لري. د هیل شل انچ تلسکوپ لپاره دارکنس کمره د پولومار په ترویتونکو ډیزاین شوې او ستور پیژندې وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې کمرې څخه په نورو تلسکوپونو کې هم کار واخیستل شي.
یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان مالی وزارت د نړیوال بانک په همکارۍ د افغانستان د بیا رغونې وجې صندوق ستاینه کوي او وایي دا صندوق په نړۍ کې بې ساری دی. د وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړې سرپلټونکې ادارې سیګار په خپل وروستي راپور کې وویل چې دغه وجې صندوق د افغانستان په دولت کې داسې پوستونو ته معاشونه حواله کړي چې پر هغو څوک نه دي ګمارل شوي. د امریکا د امریکا د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون په خپل کلنی راپور کې افغانستان له هغو هیوادونو یاد کړی چې پکې بشپړه ازادي نشته. د راپور پرون خپور شو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجې صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې په هرو دریو کې یو ماشوم اوس هم نه دی واکسین شوی. پاکستانی چارواکي وایي چې د یوې ایټالوي ښځې مړی طبي معایناتو ته مخته کړی تر څو معلومه کړي چې آیا هغه د کورنۍ د غړو لخوا له ترتیب شوي واده کولو څخه د سرغړونې له امله وژل شوې که څنګه. د روسیې پوځ وایي سوریه ته به پر دې هېواد د وروستي مشکوک کیمیاوي برید په خاطر د امریکا، فرانسې او برېټانیا د راکټي بریدونو په رڼا کې ډېر ژر د هوایي مدافع نوي توغندي ورکړي. د ارمنستان د انقلابی فدراسیون په نوم ګوند له واکمن ائتلاف څخه و دې ګوند غوښتنه کړې چې داسې صدر اعظم باید وټاکل شي چې خلک ورباندې اعتماد ولري. د خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې بیا هم ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې مو دا ځل په افغاني ټولنه کې د خال یا خالونو مسله څېړلې ده.
پولیسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مال مال ده. خالونه واره شنه خالونه زن خالانو قریبه دي کومه.
خو مخله دې چې د دوړو ونیزو پروګرامونو طالبته وار ورسیږي. د نورستان د ولایت په اړه د دې ولایت د ستونزو په باب یو راپور لرو. د نورستان یو شمېر قومي مشرانو او په ملي شورا کې د دې ولایت استازو تیره ورځ له په ارکل افغان ولسمشر سره وکتل او د خپل ولایت د مهمو ستونزو په باب ورسره خبرې وکړې. د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال د راپور له مخې دغو په دغه کتنه کې د غراز ولسمشر له دوی سره هم یو لړ ژمنې کړې دي. نور تفصیل به د روحلان وري په راپور کې واورو.
مولوی اختر محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تیر ورځې په ارګ کې د ولسمشر غنی سره کتلې او د نورستان له غنو ستونزو خبر کړی.
امنیتي پروګرامونو باره کې د مسله دا و چې د نورستان شرقي نورستان غربي نورستان مرکز سره وصل شي. ټول سوالګان د دوه درې ولایتونو باندې تیرې ډېر مشکلاتونو د سرک او د تعمیر په باره کې دارنګ د معرف په باره کې معرف زموږ په نورستان کې ډېر ضرورت لري او هلته مثال د تعمیرات او دارنګ د مسلکي استادانو ډېر ضرورتونه.
په مشرانو جرګه کې د نورستان د خلکو استازي عبداللطیف نهضتیار وویل ولسمشر غنی ورته پوره ډاډ ورکړ چې په ولایت کې به یې ولسوالۍ مرکز پارون سره د سرکونو په وسیله ونخلوي.
افغانستان خلک د نورو ځایونو د انکشافي پروژو د تطبیق شاهدان او من بعد د دې به د نورستان د پروژو د تطبیق شاهدان غنیانو نورستان فقیر غریب نه دی، نورستان یو غنی ولایت دی خو چا ورته پام نه شي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي راډیو ته وویل په تیرو شاوخوا څوارلسو کالو کې نورستان د دولتي مشرانو له پامه غورځېدلی و، خو له تیرو دریو کالو پکې د آبادۍ زیاتې پروژې منظورې شوي چې څه یې بشپړې شوي او په څو هم کار روان دی، او د ولسمشر لخوا د نورو ژمنو سره به د نورستان په مرکز او ولسوالیو کې د آبادۍ کارونه نور هم چټک شي.
د دین وروسته د انکشاف او د پرمختګ شاهدانې په دې تیرو درو کلونو کې هم یو څه پرمختیایي کارونه شوي دي، خو د تاریخ په اوږدو کې چې څومره د نورستان وروسته پاتې والي او مشکلاتو هغې ته په دوه او درېو کلونو کې رسیدګي کول ډېر زیات مشکل دی. ولې د ولسمشر د توجه نه هم مننه کوو او هم مطمئن یو چې خپل وعده عملي کوي.
خلک وایي د نورستان مرکز او ولسوالۍ د لوړو غرونو په وسیله له یو بل جلا پرتی دی، او په تیرو څو کالو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو لخوا زیاتې مرستې وشوې په ګڼو ولایتونو کې سرکونه قیر شول، ولسوالۍ د ولایتونو د مرکزونو او ولایتونه د مرکز کابل سره د پخو سرکونو په وسیله وصل شول، خو په نورستان کې یوازې له نړیوالو او مرکزي حکومت څخه د سرکونو د ښوونځیو د ودانیو او د رغونې د نورو کارونو په نوم پیسې راویستل شوي، خو د دې پر ځای چې نورستان آباد کړي خپلو جیبونو کې اچولي او د نورستان ولسوالۍ له پارون څخه د پخوا په شان جلا پرتې دي. که د ولسمشر غني لخوا نوې شوې ژمنې عملي شي نو د نورستانیانو په ژوند کې به ښه بدلون رامنځته شي او له ګڼو اسانتیاو څخه به برخمن شي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست. له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفحه 2.6 او په لویو ښارونو کې په 0.5 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د عادلانه محکمې په اړه بحث کوو. د پروګرام مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امپورټسمن د څنګ مرستياله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب اشاره لست.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته په ټول افغانستان کې وړاندې کوم.
ډیره مننه ګروال صاحب. که لمړی اوریدونکو ته د عادلانه محاکمه او د عادلانه محاکمه د اساسي او بنیادی تضمینونه په اړه معلومات ورکړي.
باید وایو چې عادلانه محکمه یعنی د هغه ټولو قضایي او یا داوو سیړل په بی طرفه مستقله او باصلاحیته محکمه کې چې په هغه کې د داوا د دواړو خواوو هغه اساسي حقوق تامین او تضمین شي ته ویل کېږي. او دا چې د عادلانه محکمې اساسي او بنیادی تضمینونه کوم دي، نن موږ راځو په دې اړه بحث کوو چې باید وایو چې بنیادی او اساسي تضمینونه د هرې محکمې هغه اساسات دي چې د هغې په اساس باندې په یوه محکمه کې هم قاضي او هم خپله محکمه کوای سي خپل استقلالیت حفظ کړي، چې دا د یوې عادلانه محکمې د سرته رسیدلو لپاره یو ډیر اساسي او بنیادی اصل ګڼل کیږي. او دا اصل ډیری ارتباط لري یا قانونگزار پوری اړه لري، چې باید قانونگزار یا هغه څوک چې قانون تصویبوي یا جوړوي باید خپل هڅه وکړي تر څو هغه قانونونه سي هغه مواد چې په قانون کې جوړوي باید د بشري حقوقو سره سم او د هغوی په معیارونو برابر جوړ کړي چې په هغه کې د ټولنې د اتباعو اساسي حقوق رعایت سي. نو لومړی هر هغه قضایي ارګان چې جوړیږي باید د قانون په اساس جوړ سوی وي او هغه قانوني صلاحیت باید ورته ورکول سوی وي چې د هغې په اساس دوی وکوای سي چې د خلکو دواو ته یا قضایو ته رسیدګي وکړي.
ډیره مننه. قانوني محکمه چې د عادلانه محاکمې له اساسي او بنیادي معیارونو څخه ده، دغه محکمه کمی محکمه ته ویل کیږي
که څنګه چې مخکې هم موږ د عدالت محکمې په تعریف کې ویل چې یو عدالت محکمه هغه محکمه ته ویل کیږي چې په مستقله به طرفه او قانوني توګه تشکیل شوی. دا چې محکمه په قانوني توګه تشکیل شوی دا په دې معنی ده یعنی چې هر کله چې یو محکمه تشکیلېږي باید د یو قانون په اساس باندې وي، نه دا چې په خپل سر باندې رامنځته راغلی وي. یعنی د یو دولت د قانون په اساس باندې باید جوړ شوی او په قانون کې باید د هغې صلاحیتونه او د هغې هغه وظایف مخکې نه روښانه شوي وي. لکه څنګه چې د افغانستان اساسي قانون په 8مه ماده کې هم وایي چې هیڅ قانون هیڅ عمل جرم نه شمیرل کیږي مګر مخکې له دې چې هغه عمل په یو قانون کې جرم ګڼل شوی وي، نو او هیڅوک نسو کوای چې تعقیب او یا هم گرفتار کو مګر د قانون په اساس باندې، او هیڅوک نسو کوای چې مجازات کو مګر د یوې قانوني محکمې د حکم په اساس باندې. نو په دې اساس باندې باید وایو چې هر محکمه کله چې حکم کوي باید د قانون په اساس باندې تشکیل شوی. په دې اړه د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده هم صراحت لري او وایي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت له یو مستقله ارګان ګڼل کیږي چې لیوې ستره محکمې نه او ابتدایي محاکمو او استناف محاکمو څخه جوړه شوې ده، او د دې تشکیلات او صلاحیتونه په جلا قانون کې راغلي دي چې هغه د محاکمو د تشکیل او د وظایفو او د صلاحیتونو قانون ده. او بیا اساسي قانون په 14مه ماده کې هم وایي چې قضایي قوه صلاحیت لري چې هغه ټولو قضایو ته چې څه دي حقیقي اشخاص او یا هم د حکومتي اشخاصو لخوا د تراجیکي هغه وسیلې او د هغوی کې قانوني حکم وکړي، یعنی د قانون په اساس باندې په قضایو کې حکم وکړي. او د محاکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون په 14مه ماده کې وایي چې هیڅ قانون نسی کوي چې هیڅ حالت یا هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي او کوم بل نهایت ورکړي. یعنی په افغانستان کې د قضایو او یا دعویو تر رسیدګي صلاحیت صرف قضایي قوه لري چې دا خپل تشکیل په اساس باندې کوي سي چې ټولو قضایو ته رسیدګي وکړي او یا هم هغه وسیوي. او نړیوال قوانینو کې کومګ د په دې اصل باندې بحث وکړو باید وایو چې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال میثاق په 14مه ماده کې او په اول بند کې وایي چې ټولي افراد د محاکمو په برابر کې مساوي او برابر حقونه لري، او محکمه او د محکمې په وخت کې باید دواړو طرفونو ته یا دواړو خواو ته برابر او مساوي حق ورکړل سي او په مساوي توګه د دوی خبرې واوریدل سي، او هر څوک حق لري چې د دوی دوسیه یا هغه قضیه چې ده په یوه مستقله بیطرفه او قانوني محکمه کې په علني توګه باندې وسیړل سي. نو دغه د محکمو قانوني اصل ده چې د عدلانه محکمې له اساسي بنیادونو څخه شمیرل کیږي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
اوس موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په تاسو واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایش لرو چې موږ وو باندې بس لرو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره لاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته واجیاس ګروال صاحب د ورستی پښتنې په توګه کپدی اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د محکمې خپلواکي څه ده او څه تضمینونه لري.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. په دې اړه باید وایي چې د محکمې خپلواکي یا همغه استقلالیت د افرادو له اساسي او بشري حقوقو څخه شمیرل کیږي، یعنی ټولي افراد ټولي خلک د دې حق لري چې د دوی قضایو ته یا د دوی داوی په یوه مستقله محکمه کې چې هغه صرف بل دي چې د دیبان دي ارګانونو د فشار لاندې یا د تحصیل لاندې وي په مستقله توګه د دوی قضیه وسیلي او د هغوی په حق لاندې حکم وکړي. نو په دې اساس باندې دا حق په هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې تضمین شوی ده او د بشر حق بشري حقوقو نړیوال اسنادونو تل په دې حق باندې ډیر زیات تاکید کړی ده چې دا باید رعایت شي. او دا چې د محکمې استقلالیت په څه مفهوم ده، باید ووایو چې د محکمې استقلالیت په دې مفهوم چې هغه قاضیان چې محکمه کې حکم کوي باید د نورو ارګانونو د تاثیر او د نفوذ څخه په امان کې وي. یعنی قضایه قوه باید مجری قوه او مقننه قوه له تاثیر څخه په امن کې وي. یعنی دوی مجبور نه سي ته چې د خارجي قواو په اساس باندې یا د خارجي فشارونو په اساس باندې خپل حکم ته تغیر ورکړي یا د ایبان د اشخاصو د سلیقې په اساس باندې خپل حکم وکړي، بلکې قاضیان باید په محکمه کې استقلالیت ولري او صرف د قانون په اساس باندې او هغه شواهد او مدارک چې دوی سره موجود دي د هغوی په اساس باندې په مساویانه توګه د خلکو قضایي وسیړي او په هغوی کې حکم وکړي. او دا اصل لکه څنګه چې مخکې ما هم ویل چې هم په ملي او هم په نړیوال قوانینو کې ورته قانوني تضمینونه شتون لري، لکه په نړیوال قوانینو کې همغه د مدني او سیاسي حقونو میثاق په 14مه ماده اول بند کې راغلی دی چې ټول افراد حق لري چې د دوی قضیه په یوه عادلانه بې طرفه او مستقله محکمه کې په علني توګه وسیړل سي. او په ملي اسنادونو کې هم د افغانستان د اساسي قانون 14مه ماده حکم کوي چې قضایه قوه د افغانستان د دولت یو مستقل رکن دی. یعنی د دې په اساس باندې بل هیڅ اداره نسی کوي یا هیڅ قوه نسی کوي چې په دوی باندې فشار راولي تر څو دوی خپل حکمونه د دوی د نورو قواو د سلیقو په اساس باندې وکړي. او د اساسي قانون 122مه ماده هم وایي چې هیڅ قانون په هیڅ حالت کې نسی کوي چې هیڅ قضیه د قضایي قوې له صلاحیت څخه وباسي. یعنی قضایو ته د رسیدګي او د سیړلو حق صرف قضایي قوې ته ورکول شوی ده او بل هیڅ اداره نسی کوي چې ځانته محکمه تشکیل کړي او په هغوی کې افراد محاکمه کړي او د هغوی په اړه باندې حکم وکړي. او په همدې اساس د محاکمو د تشکیل او صلاحیت قانون په 14مه ماده کې حکم کوي چې محاکم کله چې حکم کوي باید د استقلالیت اصل په نظر کې ونیول سي او د افرادو د طرفین د تساوي اصل په نظر کې ونیول سي. یعنی افرادو سره سم مساوي توګه او په مستقله توګه برخورد وسي او په مستقله توګه د دوی قضایو کې حکم صادر سي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مال
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنه. خالونه واره شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کبینه د سندرې او لنډې پاوریدلو سره به په دې پوښیوي است چې په نننۍ خبرونه کې خال غږیږو. د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی؟ پاره کوم باورونه موجود دي؟ د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او پولیسي او فولکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د پښتنې با په وسنۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. په افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په ځمانه څخه دود دی. میرمنو او جنوبه په تندې زنه او شوندو شنه خالونه وهل.
په ځینو سیمو کې به هغو نارینه وو چې درد به یې لیدلی وو خپلې مینې ته به نه و رسېدلی، نو د معشوقې نوم به یې په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کوه. یو شمېر ماشومان به هم چې ډېر نازولي وو کورنۍ به یې له ډېر خیال نه خال ورته کېښوده. خال په ولسي ادب کې هم ډېر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیده چې دیو غر حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني د دست تر کندهاره یا لوی کندهاره دیخوا پکتیا خوست به دوگو سیمو که با دیر و نگرهار که با معمولا مویا مرکزی سیمو که خب آقا سیمو که با زخت داره و خالونه با یا بزن و هل یا با تندی و هل او خالونه پلاسو هم و هل خب خالونه معمولا چه با هل شویدی به خز و لخواست خواه هل شویدی به نارینه و لخواست خواست هل شویدی نپولیسی عدب که چه تاسی او گره خال څخه تقریبا مالا مانده. خالونه واره شنه خالونه به زن خاله نو کاری بده کومه به دی اساس ده زن خالونه بیر سایل شویدی. خال پا پلاو کل اورانیگی تا پا که جور کرد ده غاخونو پرهارونه. خال ده دی روز و منز که کیه خود لکه پاچاچ پاس پا تخت حکم کبینه. خال ده دی روز و پا منز ای خی او زما پا نامراد زرگیده او رو لگاونه او خال ده دربین مخلیشی شده به شکاریگی لره لره وطنونه. او خال ده فقیر مخل زیارت ده خال ده فقیر مخل زیارت ده تانه را یروز ده جنره و لعر دینه. او خال ده واه خبر ده نکرم یو ده ولگیده ده عاشق الخواه بلی معشوقه ده. خال ده واه خبر ده نکرم ناغه براکل ده سرکو و شون و سرونه. به دی اساس پا خواه وقتی ده خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی ادب که بیا پا تیره پا شیر و شاعره که او بیا پا لندهیو که خراب دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی. شنه خالونه چی دریستنه یوزایی کیگی پا تندی زنه یا هم شندو شنه کبله او لکس کارگ دی بیا پستنو دوم را غزای توکی چی وینه ور نراشی. بل دوله پا ما خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوعی خالونه چه در رنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل کیگی. دریابی اکلان احمد جان چشن خالونه خواخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتیل چیناری خال دو چا بویل دست دا اینه دا بشا خونه وار کرد آقا با کبالا سوزه ریشکا چی روش که ولا آقا با بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی ورتکی که زستن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا با سر سوزا با گرد اصلا اغا با تکش نو او تشین خال بس.
اجمل احمد زای داسی زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالونو نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم اولی لیکلی هغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده مشوقی ده نوم لیکل و خودل
پر ساتو دسی چه تنش کارکو کچیری مور بانی دسی خلق و گمان رای بیا مور ورتوائی چه یار دامو ده شوک ده پاره کرده ده ده خبر واره و پر بل ترز بانی واره و چه چه من توب کرده ده درد بلکل نیه سازه ده دسی ای لگه سوک چه ده چه سر مخصری که ده دسی وی ده درد او چوک چه مینو نو ده درد خو نیه سازه لاسونم بریگی چه لاسونم بریگی خلق کستا پانی ده دسما پتندی که یو خال ده شین ده خو مخامخ ته وینی مال چه ده از ما یو نخشه پا بوری راسی چه ده جلکی پلار وی یا ده ده پلار وی یا ورور وی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موږ اوس په کار دی چې موږ ورپسی یو لا خلاص نه ده تر اوسه دا خبر
شن خالی دی ما ترک کم دی تون وسنی را واخلی کم دی تون وسنی را واخلی شن خالی پا کلی نالا لا بلچ روڑی لا غاڑا لا بلچ روڑی لا
هغه کسان چې نجونو او میرمنو ته خالونه ږدي اکثره یې د ډېر عمر میرمنې وي ځکه خو په سیمه کې مشهوره او په خپل کار کې با تجربه وي. د پغمان اوسیدونکي مریم وایي چې کله به یې د نورو میرمنو په مخونو خالونه لیدل نو ډېر به یې خوښېدل. یوه ورځ له کورنۍ څخه په پټه شین خالۍ ترور ته ورغله په تندي خالونه کېښودل خو اوس ډېره پښیمانه ده.
په ماشومتوب کې زه ډېره وړه وم، کله مې چې کوڅه کې د خپلو انځورو سره لوبې کولې ټول سره یو ځای شو. زمونږ هلته ګاونډي کې یوه مېرمن وه، هغې به هر چاته خالونه وهل. ټول سره یو ځای شولو، ورغلو چې راځه په خاله باندې خالونه کېږدو، مشهورو په شین خاله خاله باندې ورغللو. هغې خاله موږ ته د خالونه ووهل، ډېر درد درلود په هماغه وخت کې. کله چې کور ته ولاړم مور مې ولیدله، ما نورې کورنۍ ډېر راباندې په غوسه شوه، په قهر شوله، د خالونه نیولې په تندي باندې وهلې دي. خو چون ماشومتوب و نه پوهېدلم، نه پوهې وه هماغې ورځې نه چې کورنۍ مور راباندې په قهر شوله، تر نن ورځې پورې پښیماني راسره ده. زړه کې موچوله مې د خال ووهه، خو اوس شرې خرنډه باندې مې نو لرې کېږي نه. د همدغې خاطر زه ډېر وخت آینه کې نه ګورم، تر څو د خپل خالونه خپل تندي باندې ونه ګورم.
ژوند په شیبو کې که غواړئ له فرهنګي، تاریخي او هنري مسایلو خبر شئ، ژوند په شیبو کې خبرونه واورئ. دا خبرونه د هرې چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځو له ازادي رادیو څخه اورېدلی شئ.
کوچیان بیا وایي کله چې د دوی ماشومان نوي پیدا شي، ځینې وخت بیا د مزل پر وخت دا چې ټول په ګډه سره روان وي ماشومان بدلیږي. نو د هرې کورنۍ حال معلوم دی، څوک ماشوم ته پتندی وهي، څوک په لاس او ځینې هم په زنه. نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو.
کوچیان چې خالونه وو کنه، دا وخت چې موږ کډې بار وبرو مرور چې کوم کوچیان کنه، هغه ماشومان دې موږ ستړي چارې تیګې ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یسي. بیا چې وګورو چې یا په زنه دې موږ د بچي خالی یا په وروزو کې یا دغه سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یا د لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته. هر کوچی نه معلومه ده کنه، اوس دې موږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیانو په مخ وهي، په لاسو یې وهي، دلته لړمان په کیا چی بازی خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي. موږ صرف یو نه کوو،
ماشین خاله نتمالو، ماشین خاله نتمالو.
کسان د ماشین په طریقه هم خالونه کوي. خال چې په هر شکل وی، هغه کې د تل لپاره په مخ، لاس یا هم نور بدن پاتې شي، د اسلام له نظر معنی دی. په دې اکلا د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي،
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاوره کوله، ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا د خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکو بی استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې، په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي، دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له غو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغه ته چې خال وهل کیږي. دا معمولا د ښځو نه شروع شوی، بیا وروسته نارینه وو ته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده، هغه که پاک که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کړي، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خال کې خودل لسی په لابه د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خال کې خودلو پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. له بلې خوا ځینې پوستکي هم حساسیت سره کوي. درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه خې چاري.
قدر کوي هم بس په الله سي بدل غوارو خپل وطن په غي کې زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوارو زندگی او سکون غوار زندگی او سکون غوار زندگی او سکون غوار زندگی او سکون غوار